سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خلک لاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور د جرمنی د کولن ښار په جمعات کې د جرمنی د چارواکو غوسه پارولې ده. د جرمنی ډی پی ای آژانس په خپله اکس پاڼه کې د طالبانو د استازي حضور په کولن کې غندلی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې حکومت وارله مخه د طالبانو د دې چارواکي له سفر خبر نه و او د ته جرمنی ویزه نه ده ورکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت څرګندوي چې پر دې موضوع به غور وکړي. د پنځمې پرس چې کومه ویډیو په خواله رسنیو کې خبره شوه په هغې کې ښاغلی عمر ښکاري چې د طالبانو د لاسته راوړنو په اړه په کولن کې د افغانانو یوې غونډې ته وینا کوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر وایي له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به له جنوري وروسته اعلان شي. جان محمد اڅکزي دغه څرګندونې د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د هغه یادو څرګندونو هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد لري اندېښمن کړي دي. دا په داسال کې ده چې له پاکستان څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ پیل شوې او لا هم روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل د معترضو میرمنو پریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پانتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپله اکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمنې پریسا آزاد په نیولو هم اندېښنه ښولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د بانک او مالی وزارت پخوانی مرستیال د هغو کسانو په لیست کې شامل کړ چې تر تعقیب لاندې دي. رویټرز آژانس څرګندوي چې نن روسیې رسنیو دغه خبر ورکړ. د روسیې په چارو کې د بهرنیو هیوادو د مداخلې په برخه کې د تحقیقاتي کمیټې مشر واسیلی پیسکاریف تېره اونۍ ادعا کړې وه چې الکسا شینکو هغه بندیزونه تنظیموي چې لویدیځې پر روسیې لګوي. الکسا شینکو په اوکراین کې د روسیې پر برید انتقاد کړی دی. وروسته تر دې چې د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د دې اختلاف پیدا شو، دی د امریکا متحدو ایالتونو ته ولاړ او اوس هلته په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي ایروان او باکو د سولې د تړون په ابتدایي ټکو موافقه کړې، خو دواړه لوري مخالفه ډیپلوماتیکه ژبه کاروي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان پارلماني غونډې ته چې نن په ایروان کې پیل شوه، نیکول پاشینیان وویل آذربایجان باید هغو دریو اصولو ته چې د سولې لپاره وار له مخه موافقه پرې شوې ده علني ژمن واوسي. ایروان وایي موافقه شوې چې ارمنستان او آذربایجان به د یو بل ځمکنۍ بشپړتیا په رسمیت پیژني، پولې به د 1991 کال د الماتا د اعلامیې له مخې ټاکي او سیمه ایز تجارت به پرانیستل کیږي. ارمنستان او آذربایجان په تیرو دریو لسیزو کې د ناګورنو قرهباغ د ملکیت پر سر څو ځله جګړه کړې او دا سیمه په سپتمبر کې آذربایجان ونیوله. او ټاکل شوی چې سبا د هند په احمد آباد کې د نریندرا مودی په لوبغالي کې د یو ورځني کرکټ نړیوال جام پایلو به د کوربا هندوستان او استرالیا ترمنځ وشي. د نریندرا مودی د کرکټ سټیډیوم په نړۍ کې د کرکټ تر ټولو لوی لوبغالی دی چې د 1,200,000 لیدونکو لپاره ځای لري. په نیمه پایلو به کې هند نیوزیلند ته ماته ورکړې او استرالیا جنوبي افریقا ته. تمه ده چې د هند په کوربتوب د کرکټ په نړیوال جام پایلو به کې د هندوستان او استرالیا صدر اعظم او همدارنګ ګرن نور میلمانه هم حضور ولري. خبرونه مو واوریدل کولای شئ. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د جرمنی په کولن ښار کې د افغانانو یوې غونډې ته د طالبانو د یو چارواکي څرګندونو د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت غوسه پارولې ده. په دې اړه هم ریپورت لرو چې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې له جنوري به د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې اسناد لري.
دغه اعلان اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسون دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغۍ وخته شوي دي. او حتی متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي، د پروسس او انتقال دپاره هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
د افغان معلولیت لرونکو نجونو لوبغاړو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې وایي له دوو کلو راهیسې نه ورزش کړی او نه هم په سیالیو کې ګډون کولای شي.
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم، باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم، فکر کوم دا هر څه یو خوب و.
له غزې هم تاسو ته ریپورت لرو چې په غزه کې نن لال شفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون دی یو شمېر کسان ووتل.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت د خوړو او دوا د ادارې د رئیس عبدالباری عمر حضور ګرن عکس العملونه پارولی دي. لدې ډلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د دغه چارواکي حضور او پیوغونډه کې دغه څرګندونی غندلې دي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې حکومت ورلمخه د طالبانو دغه چارواکي له سفر خبر نه وو او د ته جرمني ویزه نه دا ورکړي. د ازادي رادیو خبريال سید شینواره له جرمني په دې اړه باندې نور تفصيل را سره شریکوي.
جرمني کې د طالبانو د یو چارواکي حضور پیدا کول او الته تقریر کول یا بیان کول همداراز د هالند د سیاتامیل وزیر سره د عکس اخیستل په دواړو هیوادونو کې خورا غبرګونونه راپورته کړي دي، هم په سیاسي کچه او هم په د اپوزیسیونونو په کچه او هم په ولسی کچه باندې او هم د هغو افغانانو ترمنځ چې د طالبانو د وجې نه په دغو هیوادونو کې دوی پناه اخیستې ده. باری عمر داسې ما چې کوم معلومات وکړل دی د یو پاکستانی درملو شرکت په د سوپروایزر په نوم باندې په هالند کې د لوکل درملو شرکتونو دویم نړیوال کانفرنس ته راځي او دلته دوی په بلجیم کې همداراس په هالند کې او همداراس په جرمنی کې ځنې حلقات چې د طالبانو د حکومت ملاتړ کوي او د دوی د پاره دینه مخکې هم یو تاریخ چلري د طالبانو د حکومت د ملاتړ پر اړه تبانې مثلا ځنې غونډې کول چې د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوي همداراز ځنې داسې غونډې کول چې د افغانستان ملي سرود ته پکې سپکاوي او ځنې غونډو کې د طالبانو د سپین بیرغ پورته کولو مسله دغه خلک سره یو ځای کیږي او د باری عمر هرکلی ته سره راټولېږي او دوی لومړنۍ دغه داسې کړی دی چې په کولن کې په یو د ترکانو په یو مرکز کې دوی ورته غونډه نیسي چې خلک راوغواړي. د ترکانو مرکز وایي چې موږ ته دغه خلکو ویلیو چې موږ دلته یو مذهبي ناسته لرو، کلتوري ناسته لرو، البته مذهبي، نو موږ په دې خاطر باندې دوی ته اجازه ورکړې ده. نو اوس په جرمني کې په دې رابطه باندې سختې نیوکې دي چې طالب چارواکي څنګه کېدی شي چې په جرمني کې حضور پیدا کړي. د جرمني خارجه وزارت وایي چې موږ نه ده ته ویزه ورکړې ده، بلکې دا قاچاقي دلته راوستل شوی دی او غونډه کې ګډون کړی دی او بیا یې وینا کړې ده. همدارس د هالند د عامه روغتیا وزیر چې کوم عکس نشر شوی دی د سره هغه خپل ملت نه بخنه غوښتي ده، ویلي دي چې په غونډه کې یو کس ماته راغی چې زه خبر نوم چې دا څوک دی، دا طالب دی، زه په دې رابطه باندې هیڅ خبر نوم چې دا به طالبي، نو د ما سره عکس اخیستل دی او دا عکس نشر کړی دی، زه دې په رابطه باندې بخنه غواړم. د ترکانو لوی مرکزی اسلامی مرکز ڈی ٹی بورتوی دوی هم بخنه غوښتي دا ویلي دي چې دغه خلک چې موږ نه مخکې هم د زنغوندو لپاره ځای اخیستو بیا به موږ نه د دې زی اجازه ترلاسه نکي، ځکه دوی دلته دینه مخکې هم غونډې لرلې او ورته غونډې لرلې. دا لومړی ځل دی چې په دې کې طالب چارواکي راښکاره شو، مګر ځنې نورې غونډې دوی لرلې چې هغه د طالبانو د ملاتړ پر رابطه باندې وي. نو دوی هم ویلي دي چې دوی موږ سره په ډیر چل باندې دا ځای موږ نه اخیستی دی او موږ به بیا دوی ته ځای ورنکو. خو دا خبره په دې ځای باندې نه حل کیږي، د جرمني حکومت خورا دا موضوع ډېره جدي نیولې ده او ما چې کوم معلومات وکړل اوس دوی په هغو کسانو پسې ګرځي چې دغه طالب چارواکي راوستی دی او دلته ورته غونډه نیولې ده او د هغوی د نیولو هڅه روانه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
سره له دې چې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې د پاکستان حکومت د بی اسناد افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی دی، اوس تازه د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د جنوري له لومړۍ یعنی په شاوخوا دوه نورو میاشتو کې به د هغو افغانانو د ایستلو بهیر هم پیل کړي چې اسناد لري. ګڼ دغه افغانان بهرنیو هیوادونو امریکا او اروپا ته د تلو په انتظار باندې په پاکستان کې له څو میاشتو راهیسې اوسیږي او وایي چې د پاکستان د چارواکو دغه اعلان دوی سخت په اندېښنه کې اچولی دي. په دې اړه سنا کاکړ رپورټ لري.
د پاکستان حکومت وایي له دغه هیواد د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر به د راتلونکي کال تر جنوري پورې پای ته ورسیږي او له هغه وروسته به اسناد لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان محمد اڅکزي د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاکستان د ټولو افغان کډوالو د ایستلو په اړه څرګندونه وکړې. نوموړي دې ته په اشاره سره چې د افغانستان کورنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده وویل، اوس افغانان کولی شي خپل هیواد ته ستانه شي. هغه دا ادعا هم وکړه چې ترهګر د افغانستان په خاوره کې پر پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. هغه ادعا چې د طالبانو چارواکو تل رد کړې ده. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د دې پریکړې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دغه اقدام غیر قانوني بللی و. نوموړي ویلي چې دوی د پاکستان دغه کړنه غندي، خو د افغان کډوالو منلو ته چمتو دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له دغه هیواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او تر اوسه یې لسګونه زره تنه بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. خو په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد لري او نورو هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د پاکستان حکومت دې پریکړې اندېښمن کړي دي. دوی له ډلې احمد افغان ازادي راډیو ته وویل، دوی د پناه غوښتنې دوسیو ته د بیا کتنې لپاره انتظار بسي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ستونزو سره به مخ شي.
دغه اعلان سره د اورېدو سره سم هغه افغانان چې دلته اوسیږي او خپل کیسون دپاره منتظر دي، په روحي او رواني ناروغۍ واخته شوي دي او حتی نه پوهیږي چې څه باید وکړو. متاسفانه امریکا حکومت او هغه هیوادونه چې افغان کډوال دلته راغوښتي دي د پروسس او انتقال دپاره، هغوی هم پروسه ډېره سلو روان ده.
په پاکستان کې یو بل افغان کډواله شاکر اسلامي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي او وایي هغه کډوال چې په ډېرو ستونزو سره یې ویزې او د اوسېدو نور اسناد ترلاسه کړي باید ونه ایستل شي. هغه وایي
مونږ له ویزې او پاسپورت سره د پاکستان خاورې ته ننوتلو، پاکستان کې پر مونږ بندیزونه لګولي چې باید له دغه هېواده ووځو. مونږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دې غمیزې مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کډوال او په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیله منیزه کاکړې دا کړې چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې قانوني اسناد او یا هم د کډوالۍ کارتونه لري د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو د سازمانونو له غبرګون سره مخ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې بیا د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر افغانان د پاکستان او ایران په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شوي او دا مهال له دغو دوو هیوادونو څخه د هغوی د ایستلو لړۍ روانه ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د معترضو میرمنو پاریسا آزاده، جولیا پارسي، ندا پروانی او د پوهنتون د استاد رسول پارسي له قید او شرط پرته د ژر خوشي کېدو غوښتنه کړې. یاد سازمان پر خپل ایکس پاڼه د تازه نیول شوې معترضې میرمن پاریسا آزاده په نیولو هم اندېښنه ښوولې. اخوا د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریا پریانی وایي په افغانستان کې د جنسیتي توپیر د رسمیت پیژندلو په خاطر نن د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. اغلی پریانی هیله ښوولي چې خلک به په دې اعتراض کې په ګډون سره د افغان ښځو ملاتړ وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت له لورې د پاریسا آزاده په خپل سر نیول کېدو ژوره اندېښنه ښودلې. یاد سازمان پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه د اغلې آزاده په ګډون د معترضو میرمنو ندا پروانی، جولیا پارسي، د پوهنتون د استاد رسول پارسي او د نورو فعالانو او معترضانو د بېل قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بخښنې نړیوال سازمان همداشان ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه او غیر قانوني ځپلې د بشریت پر ضد جنګي جرایم حسابېدای شي. د سازمان د حساب ورکولو د یو داسې نړیوال میکانیزم په جوړېدو هم ټینګار کړی چې له مخې په افغانستان کې د جنایتونو د شواهدو پر راټولولو سره مسؤولان ځواب ویونکي کړي. پریسا آزاده چې د ښځو د حقونو فعاله او د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ غړې وه، د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو له لورې ونیول شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د ښځو د غورځنګ مشرې شمایل توانا ناصري نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې د پریسا آزاده د خوشي کېدو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
موږ د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو څخه جدي غوښتنه کوو چې په دې برخه کې ژر تر ژره اقدام وکړي او د دې میرمنې د خوشي کېدو لپاره هڅې وکړي چې د کورنۍ او زموږ اندېښنې کمې او دا میرمن د ډېر وخت لپاره د طالبانو په زندان کې شکنجه نشي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو ځینې فعالان او معترضې میرمنې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا زریاب پریانی وایي د خپلو اعتراضونو په دوام نن په جرمني کې د خپل اعتراض څلورم پړاو پیلوي. نوموړی وایي له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه په افغانستان کې د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندل دي.
اولین برنامه
د ښار په ښار اعتراضي کاروان لومړنی پروګرام دی چې نن د یوې ورځې لپاره په فرانکفورت کې پیل شو او په پام کې ده چې د شنبې په ورځ به په مختلفو ښارونو کې د یوې ورځې لپاره د اعتراض خیمه ودرول شي.
غلی پریانی هیله لري چې په اروپا کې میشت افغانان او د ښځو د حقونو فعالان له دې اعتراض څخه ملاتړ وکړي. د طالبانو له حکومت څخه د معترضو ښځو د خوشې کېدو او د ښځو په وړاندې د دوی په سیاستونو داسې مهال اعتراض کېږي چې لا هم معترضې میرمنې پریسا آزاده، جولیا پارسینې دا پروانی او منیژه صدیقي د طالبانو په زندان کې دي او هم دا ډول دوی افغان ښځې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو ډیرو حقونو محرومې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تر دې دمه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او نه یې هم د نیول شویو معترضو میرمنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو سازمان فریډم ناو او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د پریسا آزاده په ګډون د بشري او د ښځو د حقونو د مدافعانو نیول غندلی وو او د دوی د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه یې کړې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ښځو پر ورزش د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو له دوام وروسته د پارالمپیک د ملي لوبډلو یو شمېر ښځینه غړي وایي له دوو کلو زیات وخت کېږي چې دوی له روزنې او په ورزشي سیالیو کې له ګډون بې برخې دي او دا د دې لامل شوی چې له ډېرو رواني او روحي ستونزو سره مخ شي. دغه ښځینه ورزشکاران ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د طالبانو حکومت د دوی یوازینۍ هیله چې ورزش او په ملي او نړیوالو سیالیو کې ګډون له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په تیرو دو کلونو کې د نجونو او ښځو پر ورزشي لوبو د طالبانو د حکومت پر لپسې بندیز په افغانستان کې د معلولینو د ملي ټیم د یو شمېر ښځینه غړو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي طالبان د دوی تر ټولو لویه هیله چې د سپورت په ډګر کې سیالي وه له منځه وړي او له ورزشي روزنې څخه لرې کېدل د دوی پر روغتیا منفي اغېز کړی دی. راهله نوري چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده او د پارا اولمپیک د ویلچر هینډبال ورزشکاره ده، ازادي راډیو ته وویل
دوه کاله کېږي موږ تمرین ته نه یو تللي. کله چې مې د موبایل کې خپل ورزشي ویډیوګانو ته ګورم یا انځورونو ته ګورم باور وکړئ کله کله بېخي همداسې ژړا راځي او ورته ژاړم. فکر کوم دا هر څه یو خوب و، هر څه ډېر راته سخت تمامېږي او شاید ډېره سخته وي د یو کس لپاره چې هغه د پرمختګ هیله درلودله او فعلاً داسې په کور کې ناستېستو. او شخصا ما خپله ته ډېر بد حالت پېښ شوی دی، روحي رواني حالت مې ښه نه دی.
په کابل کې د معلولینو د ویلچر باسکټبال د ملي لوبډلې غړې شکیلا مظفری هم ورته کیسه کوي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د خپل اوسنی وضعیت او راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
اسمه چی خسته هستم می چی خوشم
زله هرڅه ستړي شوې يم هیڅ من خو کوي ستل د ملګرو د خپل سپورت او تمرین په اړه فکر کوم. کله نا کله مو په ژوند کې مایوسه کېږم چې فکر کوم چې زه اوس د خپل کورنۍ او ټولنې باریم. ما د ورزش سره سخت لیوالتیا درلوده او په ډیره مینه می تمرین کاوه.
ورزش بودن یې رښتیا مې دوست داشتم.
په کابل ولایت کې د پارا اولمپیک د ملي لوبډلې یو بل غړې وحیده نوري وایي چې څو ځلې یې د رواني او روحي فشارونو له امله لارواپو سره لیدنه کړې ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
مشکلات مې ډېر شوې دي، بعض وخت مې ډېر زړه تنګي حتی او فعلاً هیڅ فعالیت خاص نه لرم چې زه وایم چې هغه کې ځان مصروف کړم. هغه فکر دغه چې دی زمونږ د وژنو چې موږ تمرینات نه لرو
دغه ښځې د طالبانو له حکومت نړیوالې ټولنې او د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو د ورزش په ډګر کې د دوی د حضور او په سیالیو کې د ګډون زمینه برابره شي. د جمهوری ریاست پر مهال د افغانستان د پارا اولمپیک پخوانی رئیس عبدالحسین حساری چې اوس د طالبانو حکومت د نوموړي پر ځای یو بل کس معرفي کړی هم د دغو ښځو د اقتصادي او روحي ستونزو پخلی کوي.
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اول همی که وضع اقتصادی خوبی نا ندارن، در تمام حرکت
دوی ستونزی دیری دی. لومړی دوی ښه اقتصادی وضعیت نه لري چې دوی ډیر زوروي. دوهم دوی یوازینی هیله دا ده چې اتلانی شي لکه زکیه خدادادی او د دوی نورې همکارانی، مګر له بده مرغه دوی په افغانستان کې پاتې دي او په کور کې ورځې شپې تیروي.
مثل زکیه خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
خاغلی حساری زیاده کرده چه دی دوگو معلولو ورزشکارانو شمیر چه 215 و بیاتنو ترسیگی او دی پارا اولمپیک دی بیلا بیلو لبدلو غری دی پوسنه و شرایطو که باید پی و بحرنی هواد که دی حقوی دی روزنه لپارا زمینه برابر شي. حتمو وکړه چې د دغو معلولو ورزشکارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د پارا اولمپیک د تخنیکی مرستیال محمد نظر حیدری نظر هم ولرو، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د نورو برخو تر څنګ د ښځو پر ورزش هم بندیز ولګاوه. د دغو بندیزونو له لګولو وروسته د پارا اولمپیک په ګډون د بیلابیلو ورزشونو یو شمیر ښځینه ورزشکارانې له افغانستانه ووتلې او نورو هیوادونو ته د روزنې او په سیالیو کې د ګډون لپاره کډوالې شوې، خو یو شمیر نورې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او د خپل نامعلوم راتلونکي او برخلیک په اړه اندېښمنې دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په هرات کې له مرګونی زلزلې له شاوخوا څلوېښت ورځو تیرېدو وروسته لا هم یو شمېر زلزله ځپلي په خیمو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل دا چې ژمی را روان دی او ورښتونه پیل شوي، په خیمو کې ژوند لا نور هم ستونزمن شوی او دوی په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. دوی وایي کورونه یې ړنګ شوي او د اوسېدو لپاره ځای نه لري. سنا کاکړ او نور جزئیات.
د افغانستان په لویدیځ کې له مرګونی زلزلې چې مرکز یې د هرات ولایت و شاوخوا یو میاشت او لس ورځې تیرې کې خلاتو روسه هم یو شمېر زلزله ځپلي له ډېرو ستونزو سره په خیمو کې شپې ورځې تیروي. دا زلزله ځپلي په داسې حال کې په خیمو کې شپې ورځې تیروي چې هوا مخ په سړېدو ده او له څو ورځو راهیسې په دې ولایت کې د بارانونو ورېدل هم پیل شوي. د هرات ولایت د سندجان ولسوالۍ د نایبرفي کلي اوسېدونکی بصیر احمد یو له هغو زلزله ځپلو څخه دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی او د اوسېدو لپاره بل ځای هم نه لري. هغه چې اوس په خیمه کې شپې ورځې تیروي ازادي راډیو ته وویل
خیمه کې ژوند کول ډیر ستونزمن شوي. دوه ورځې کېږي باران ورېږي، خلک ډیر ځورېږي، موږ هم ډیر ځورېږو. له یو بلوز او پتلون سره واړه ماشومان په خیمه کې اوسېږي، دا ډیره ستونزمنه ده.
د نایبرفي کلي یو بل اوسېدونکی غلام علي وایي د بارانونو له ورېدو وروسته په خیمه کې ژوند کول نور هم ستونزمن شوی.
پرون شپه هم باران وضعیت ډیر خراب دی، ژوند ډیر ستونزمن شوی دی. شاوخوا لس ورځې کېږي چې هیڅ مرسته نه ده شوې.
ښاغلی غلام علي زیاته کړه چې له دولت څخه یې غوښتنه دا ده چې له هر څه مخکې دوی ته سرپناوې جوړې کړي. هڅه مو وکړه چې د زلزله ځپلو ستونزو ته د رسېدو په اړه په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د دغه ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس او د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د ویش کمیسیون ویان احمد الله متقی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. مخکې بیا نوموړي ویلي و چې له زلزله ځپلو سره لازمې مرستې شوې دي، خو یو ټولنیز فعال او د هرات زلزله ځپلو سره مرسته کوونکی قدوس خطیبي چې وصیت له نږدې څېړي وایي د هرات په زندجان ولسوالۍ کې چې تر ټولو زیات کورونه ویجاړ شوي وو د کورونو جوړولو پروسه پیل شوې.
خانه‌هایی که قرار بود اداره محلی هرات برای مردم زلزله
دید. هغه کورونه چې د هرات محلی اداره د خلکو لپاره جوړول ځینې کارونه تر سره شوي، موږ د دې شاهدان یو چې د دوی کورونه جوړوي خو لا تر اوسه خلکو ته نه دي سپارل شوي. خو هغه کسان چې پاتې دي دا محل ښه وضعیت نه لري، لا تر اوسه په خیمو کې دي.
اصفانه در این وضعیت هم وضعیت خوبی ندارند، در اون منطقه های خود هستند.
دا به دست حال که دایی چه دا ملگورو ملتونو دا بشری چارو دا همغگی دفتر یا او چال زلزل زپولیو سرا دا مرستی لپارا دا خپل بیاکتنی پا تر حقی دا پنچم بی پورز ویلی چه دا هرات لدوست و پینزا و یزر زلزل زپولو سرا دا مرستی لپارا یو سلو دریا و یا میلیون امریکای دالر و تارتیا لری. د اکتوبر په ومه د ریختر په کچه شپږ اشاریه درې درجې مرګونی زلزلې د افغانستان په لویدیځ کې هرات کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په دې زلزلو کې شاوخوا 1500 کسان مړه او له 2000 څخه ډېر ټپیان شول. دغه شان لا ته څلوېښت سره ډېر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر لس زره یې په بشپړ ډول ړنګ شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لشپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. په غزه کې نن له الشفا روغتون څخه چې په دې تړانګه کې تر ټولو ستر روغتون د یو شمېر کسانو وتل. له دې روغتون څخه وروسته تر دې دا کسان وتل چې اسرائیلي ځواکونو دوی ته امر وکړ چې لاره به ورته خوشې کړي، خو روغتون دې پرېږدي چې هلته د حماس افراطي ډلې پر ضد عملیات کوي. د دې پیښې او په غزه کې د تازه جګړو په اړه نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
په غزه کې روغتیایي چارواکي خبر ورکوي چې له الشفا روغتون څخه اکثر ناروغان، روغتیایي کارکوونکي او هغه بې ځایه شوي چې دلته پناه اخیستې و نن ووتل. د غزې په ترانګه کې الشفا روغتون تر ټولو ستر روغتون دی چې تیرونه اسرائیلي ځواکونه ونیو. په منځني ختیځ کې د ازادي راډیو د فردا څنګه خبریال ایلیا جزائری د عربي سرچینو په استناد نور معلومات راکوي.
شاوخوا 15,000 ناروغانو، روغتیایي مسؤلانو او بې ځایه شیو چې دلته پناه اخیستې وه نن سهار روغتون پرېښود او د غزې د جنوب لور ته پلي روان شول. شاوخوا 450 تنه ناروغان چې روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی په روغتون کې پاتې شوي دي. دا خبرونه له هغه څه سره چې اسرائیل اعلان کړی دی په ټکر کې دي. اسرائیل وایي چې د الشفا روغتون چې د غزې تر ټولو لوی روغتون دی، حماس افراطي ډلې د خپلې اړې په توګه کاراوه. دا روغتون له څو ورځو راهیسې اسرائیلي ځواکونو نیولی او د روغتون دننه او شاوخوا یې د حماس ډلې د احتمالي اډې او تر مځکې لاندې تونلونو د موندلو لپاره هڅې پیل کړي دي.
د روغتون چارواکو نن له اسرائیلي ځواکونو د روغتون د تخلي امر ترلاسه کړ. بل لور ته د روغتیایي مسؤلانو په وینا د اسرائیل هوایي ځواکونو د غزې په جنوب کې د استوګنې په کورونو د جمعې په ورځ بمباري وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 20 فلسطینیان ووژل شول. اسرائیل تر دې برید مخکې د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې هلته حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یوه تروریستي ډله بولي په نقشه کوي. روغتیایي چارواکو تیره شپه د غزې د خان یونس په سیمه کې هم د هوایي برید په ترڅ کې د شپږ ویشت فلسطینیانو د وژلو او د درویشت نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. له دې سیمې 2 کیلومتره د شمال لور ته هم پر یوه کور د بمي برید له امله شپږ فلسطینیان وژل شوي دي. د دې جګړو په ترڅ کې نن د غزې استوګنو ته دا اسانتیا رامنځته شوه چې پرون د مصر له لارې د تیلو یو کاروان غزې ته داخل شو چې له دې سره د غزې په اکثر سیمو کې د قطع شوې برېښنا ستونزه تر یوه بریده حل شوه، د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بیا پیل شول.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان مې تماس تر څه نیولی دي. د افغانستان یم، د کندهار ولایت یم. په کندهار کې مې وظیفه درلوده، کومندان به پوستي وم. اوس په پاکستان کې اوسم چې د طالبانو حکومت راغلی دی. راغلی یم پاکستان کې اوسم. اوس پاکستان پرېږدي نه دلته. او هلته موږ شون په خطر کې دی. د لوی په ځنګله کې ټکان راباندې سوي دي. هلته ویشتلی یم په افغانستان کې. کولمې مې ټوله په لشتکې دي. ستاسو سوال بل د دوم د نړۍ سمدا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسېو. نړۍ سمون غوښتنه ده چې موږ خاور کې وکړو.
ژوند کې یو بل سره همدردي او همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي. له خلکو د مجبوریت او د ضرورت په وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي. نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی. هغه که د سامان دودی او کاغذ د نورو مالی د نورو مواد دودی چې په ورځنۍ چارو کې د خلکو ترې استفاده ورګرځي او ضرورت ته پیخیږي. نو د کلي کور نه ونې ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنګره دا شیان شته دی د پور ورکړه. اما افغانستان کې طبعا اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزوره شوی دی. هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاري زیاته شوله. زمونږ یو هیواد کې پور هغه چاته ورکول کیږي چې ګوري سبا یې دا لنډوونکی دی کولی شي دا خپل پور ادا کړي. نو په کوم صورت کې څوک یو چاته پور ورکوي چې کاروبار یې جوړي معاش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض غواړي د عایداتو منبع شته نو دغه منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکي. مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع یا نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړکې باندې اعتماد نه کوي. نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکوي ولو که ډیر نږدې خپلوان هم یې پوهیږي چې عربي کاري چاته ده دا بیچاره به ماته څه راکي یا نو ما سره به څه همکاري وکړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو رتون کولیدم کوټوله ته سلامونه. خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم که یو سړی ډیر له انتها زیات قرضداره کیږي باید مقابل لوری لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه تر ټولو غټ خبره دا ده چې هغه مجبوره نه کړي چې هغه دونه مجبوره نه کړي چې هغه خپل جای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي. هغه بیا پور ورکولو توان له لاسه ورکوي. اوس ما خپله قرض کړی توانې سوی یم کاروبار مې کړی په هغو کې توانې سوی یم یا چا پیسې راچوړي دي تقریبا هغه پور اوس د ماله اوسه پورته ده زه د ورکولو توان نه لرم. خو د ما باندې چې د چا په پیسې دي هغو زه مجبوره کړم چې زه خپله وظیفه م له لاسه ورکړم او خپل کاروبار هر څه له لاسه ورکړم خپل وطن پرېږدم او وتښتم. نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی تر څو پورې د خلکو سره یو احساس د رحمدلی او د صله رحمۍ پیدا شي. السلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کورته ایده ته اجازه نه راکوله ویل یې ته باید د کور کارونه سنبال کړې لکه د نورو ښځو غوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلی. نو مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وې. سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلی د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، د په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه یې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدور په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوسته. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نګاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو مېرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې اشنا شي، د غړو سره اشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري، او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ
کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده اوقدی دی او که دبل اولاد نورت اخکاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوخه په کافی اندازه ولري، البته دسې عمومي ډول دسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به دسې کورنۍ مشته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي، هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد، هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم، سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی، ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن د غسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري، بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي، هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي، پاره اجتماع کې په دلته والته او کورنیو کې. نو ډېره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول دغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لویې دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جینکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیه ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي، هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحال وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته وي. باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې هغه کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خوان کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی د انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیزه کوي.
بله
خلک ورته ښه نظر دی.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامته اوسئ.
لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازی څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه یې پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی دی الله جل روح په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلۍ ته وشي باید دغه یو یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي. ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردې کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوښ په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري. ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفی خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې به کار نه ده شوی کور کور ته دوی دا درس نه تولګر شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري. کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خوخه ته کار وکې. البته یو شرط ده چې دغه واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام د سي ورته ویل کیږي خاوند د مور او بلار د خوخه دي مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته به د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي.
استاد دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کرن نه پر خودل کیږي په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د یو کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې دی ښځو یا مثال دی یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو او کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنی دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موم چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله ما ورینداره راغله په دې مرج دی ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښي ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي. یعنی هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. که چېرې دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېر یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د هغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکړي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دینه دې حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړئ. نه، د میرمن د خاوند ده، د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړل کېږي. تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمن ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمن ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
د پردور باندې جان دا ټوټه ټوټه وجود می بسرو وینو Robino bandaram de Karbala daran joda rang povino de avanam sobadas be gunazat pradup se qurbanam yom yo fatara dagi